سلام د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: افغان ولسمشر وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو او هم سولې ته قرباني وایو، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غنی د دې څرګندونو تفسیر په یوه مرکه کې څېړو.
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې یې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
د کورونا د مخنیوي لپاره روغتیایي چارواکي له خلکو څه غواړي؟
روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکړئ.
او چې یخچالونه نه وو، د کور مېرمنو د قربانۍ غوښې څنګه ساتلې؟
غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړم چې غوښه په غوړو کې پټه شي. شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. ولې هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام، ستړي مشه. د مهمو خبرونو سره ټکی: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. او روسي چارواکو خبر ورکړی چې نن یې د پوځي تمرینونو لپاره د افغانستان پولو ته د خپلو ټانکونو د استولو لړۍ پیل کړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي، ځان ته نه غواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومني؟ بدلته د وضاحت دي، موږ اسلامي قانون، اسلامي ترین قانون، اساسي قانون په نړۍ کې ده. ځان ته وغواړي، نه موږ ته.
د افغانستان جمهور رئیس همداراز پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ دې ډلې ته تبلیغ کوي. پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکي همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړې.
چوک جدی بیر مالی نقطه ده، اداري نقطه.
د دې پروسې پر مهال بزياتي مالی او اداري ستونزې وي. هغوی به په دې برخه کې د ترکیې اړین لاسنیوي کوي. کدا شرایط پوره شول، د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر کوو.
اله علمي دښنور.
اردوغان وویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسلو ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا ښودلې چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې که ترکیه خپل هوډ بدل نه کړي، دا به د دوی په خبره د اشغال د دوام په معنا وي. د ترکمنستان د اتلس پوځیانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. سرچینو آزادې اروپا راډیو ته ویلي چې دغو پوځیانو مړی د افغانستان له پولیس سره نږدې له مری ښاره انتقال شوی دی. د وژل شوو ترمنځ دوه جګپوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلس پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیستی. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو په لاس کې دي. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسنیز شوی. طالبانو که څو واره په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنگیالي په گاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. په همدې تړاو په یو خبر کې اوري چې روسي چارواکو خبر ورکړی نن یې د افغانستان پولو ته نږدې د تمرینونو لپاره د خپلو ټانکونو د استولو لړۍ پیل کړي. د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندانۍ نن په یو بیان کې ویلي دا ټانکونه او زغروال ګاډي به د اګست له 15 تر 16 په پوځي مانورو کې برخه ولري. تمه ده په همدې نیټه د تاجکستان او روسیې لخوا ګډ پوځي مانورونه په حرب میدان ډګر کې وشي. اخو د ازبکستان په خاوره کې هم د روسیې او ازبکستان د ګډو پوځي تمرینونو خبره شوې. هلته به د جولای له 13 د اګست تر 16 پورې پوځي مانورو کې یو نیم زر سرتیری، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. روسیا داسې وخت له ازبکستان او تاجکستان سره د ګډو پوځي تمرینونو تابع نیولې چې د افغانستان په شمال کې جګړو زور اخیسته او د چاري د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې راتلونکې اونۍ د وسلو د کنټرول په اړه روسیه او امریکایي چارواکي خبرې کوي. د روس د راپورونو له مخې دوی د جولای په 28مه د سویس په جنیوا کې ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې پلاوی مشري کوي. امریکایي چارواکو لا تر دې دمه د دوو خبرو د پیل په تړاو څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 14مه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې موافقه وکړه چې ستراتیژیکي خبرې پیل کړي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د بلاروس د دیموکراسي پلو غورځنګ ملاتړ وکړي. هغه دا خبره له امریکایي چارواکو سره تر نننیو پلان شوو لیدنو مخکې کړي. تمه ده د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او یو شمیر سناتورانو سره نن خبرې وکړي. سویتلانا تخانوفسکایا له سی ان ان سره په مرکه کې ویلي له امریکا د ډیرو مرستو تمه کیږي. هغه تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره وکتل. د دوی د خبرو اصلي بحثونه دا و چې د بلاروس د دیکتاتور واکمن الکساندر لوکاشینکا لخوا د مظاهره چانو زپل پای ته ورسیږي. سویتلانا تخانوفسکایا د بلاروس له ولسمشری ټاکنو را په دې خوا جلا وطنې ته اړ شوې. په بلاروس کې خلکو د ولسمشری ټاکنې چې په نتیجه کې د نږدې درې لسیزو واکمن الکساندر لوکاشینکا ځان بریالی اعلان کړ، د درغلیو ډکیو بللي او اعتراضونه یې پیل کړل. مظاهرې له اولې ورځې د حکومتي ځواکونو او رژیم له غبرګون سره مخ شوې. زرګونه مظاهره چان او لسګونه سیاسي فعالان او خبریالان بند ته واچول شول.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د خبرونې کوربه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه می رحمت سپای کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. خاغلی غنی نن د اختر د المانزه له ادا کولو وروسته په خپل اختریس پیغام کې وویل چې حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړي دي، خو د زیاته کړه چې طالبان لا هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو حکومت د سولې نیت نه لري. جزئیات لکابله په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وای طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانيه او عثمانيه نه د افغانستان په اړه پریکړه اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریس پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو په نس موږ د حیات زکولي کې چې اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس موږ تسامی مونږ.
کاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تیرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه یې خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساکل اخترس پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی، خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعمل
شجوره ولو
دا پیام
به طول توازی. خاغلی غنی وویل چې یو شمیر کسان د نوی تشکیل سوی حکومت لعینکو افغانستان ته ګوري او وای چې افغانستان یو ملت نه دی. د خاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلط ثابت شوی. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جماعتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني، څه چې پاکستان ځانته غواړي موږ ته دې هم وغواړي او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاوه افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارګ کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ویلي دي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علی مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او دریم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن یې په خپله اختریزه وینا کې وویل طالبان د سولې اراده او نیت نه لري. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودیدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د ولسمشر غني د اخترېزې وینا اصلي هدف د کوم پیغام رسول وو.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېدل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنګ ته، په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور یې نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخې د جنګ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلوده، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاتې نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایي جدي ده چې هغه هم اغیز ودرلوده، او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغو لوړ پوړو سیاسیونو سره یو ډول ارتباط هم لري. که دلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، که دلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بې له مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې په 4-5 ورځو کې هلته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوې وې.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوئ، فکر کوئ چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو د رښتیا وتل د حکومت زړه ته مخکې نه لوېدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پرېږدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکي بحث دی، خو هغوی هغه د ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شوله. نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي، او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي، او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولی.
یوه بله مسله خیبر صاحب، چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولی شي؟
دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی. تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې ضرورت لمخې دعوت نشي نورې نو ضرورت نشته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي هغه مسایل ته بیخي باید دعوت
یعنی تاسو داسې وایئ چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه
بالکل ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی سي افغانانو ته بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول دا خپل یو سوال دی او ضرورت هم نسته د خپل ځواکونه سته دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو خپل ځواکونه سته هماغه یو ډول ساتنه کولای شي نو خاص ضرورت نسته ورته که ضرورت وی هم هغه جنگي لیکو کې دی او د جنگي لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایست افغانان جنگ ته ودروله
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې او سولې پر روان وضعیت او د سولې پر هڅو خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
نن د اختر په لومړۍ ورځ سهار مهال په کابل کې څو توغندي را پریوتل د دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیس ته د خلکو د خوندي ساتنې لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي د دې وزارت چارواکو وویل چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښه تر جدي څیړنې لاندې ده خو عام خلک د اختر پر روانو دوو ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې راکوي
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو ولګېدل د دې وزارت بیان میرویس ثانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پېښه ځاني زیان نه لري
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې حوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کلاډ ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله د ښار په لوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل نه کبره ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات همدا دي او تابن درکښون لګېدل به یو لړ مالی تلفات له مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه پر وړه کچه نه دي
د توغندي هغه محل وتوغول شو چې جمهور رئیس په ار کې د اختر لمونځ کولو یو شمېر عام افغانان میروانو حالات په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندیښمن کړي دوی وایي سکال اختر کې اوربند هم ونشو او جګړه هم شدیده شوې ده د کابل ښار اوسیدونکو حیات الله نظری بیا د نن سهار په سخت ویره ولای دی
د اختر په اړه خو اختر مدس پیل شو چې د پراکټونو او پیل شو څو اختر او د اوربند اعلان کړي په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ پر راکټونو باندې پایل شو چې نور به په خارونو کې څه حال کیږي او څه به کیږي او څه به نه کیږي
د کندز ولایت اوسیدونکو محراب الدین سلیمان خیل بیا وی روانو حالاتو سخت نه هیله کړی
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالاتو لروان وضعیت څخه سی هغه د نن دی اختر لمړی ورځ دا او پکیټونه راوړيږي اوربن هم ونسولو دوه ورځې لدې وړاندې په قطر کې دی بین الافغانی ناسته و ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي کوم عوامل
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان میرویس ثانیزی د خلکو دی اندېښنو ته په جواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لمړی درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدون ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشینی ولای خو طالبان به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
په کابل کې د نن سهار راکټي حمله د روزګان ولایت خلک د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي روزګان کې د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې حملو ته زور ورکړی په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی خو یو شمېر خلکو د جګړو له ویرې خپلې سیمې او مینې پریښې دي
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت را ورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د سپکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند یې ورته نارامه کړی. اوڅلوېښت کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ارزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په لس او پنځلس کیلومترۍ کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وه او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وه، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي.
اوس نه دی بیری روساب چې دا شانې په ټوپ ځغلو چې یو نوکه یو منې درلودې هغه یې راوړي دا خپله غله یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي د کور کالي د ماښام د اوس نه لرو
ډېر کورونه دي حساب درته حساب چیرې دي دا اوس دا دې کډې بار سوي دي یوه یوازې دا یو یو سړی په کور پاتې دا سړي د زړه وینې تویېږي جګړې نو کومه ګټه یې ګټه یې کومه.
په تېره جون میاشت کې د ارزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چوره، چهارچینې، خاص ارزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړمه شپه بیا وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته په کښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی. زبیولا په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به یو چا زر لس زره پنځه لس زره سودا کوله زموږ څه، اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي. پخوا دغه ورځو ته موږ لس لکه پنځه لس لکه شل لکه کالدارې پورې متول یې، خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لاره زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دي اوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوې زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړې او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پر امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو موکم دی، کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا پنځه دېرش نوې پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډه ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کرونا وایرس چټک سرایت او په لوی اختر کې د یو بل کره د خلکو تګ راتګ او روغبړ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تلو راتلو ډډه وکړي. بلخوا یو شمیر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تیره کړې ده وایي د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره له کوره نه وځي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغۍ څخه روغ شوی. قدیر وایي د څلوېښت ورځو په تېرېدو سره اوس هم په بشپړه ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې ویروس اخته شوی و، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس شپې او ورځې له دغه ناروغۍ سره لاس او ګرېوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې سوي هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پرېکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې
استه خو خصوصا په کلیو او باندو کې نو لدی عمل سره الته تلفات زیاتی په دې ورځو کې د تل پسیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسی او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د تلیفون د لارې څخه چې ډیره شو وسیله ده هم کولای شي چې دوی په خلکو خپلوانو احوال ونسی او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي.
کته هم د قدیر صالحي او صدلا کاکړ په څیر بډیر افغانان له کورونا څخه خزان ساتي خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کړه د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس ته خبرې دا لمنه نور هم پراخه کړه. اوس مهال افغانستان د کورونا وایرس له درې میڅپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره لتاک راتک څخه ډډه وکړي او د ټلیفون لار یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوینو لس ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کورونا وایروس تر اوسه هم وطن کې د خبرېدو په حال کې ده. ستاسو مخشتنه دا دی چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند ارزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له اختر وروسته به د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. په خوا چې یخچالونه نه و خلکو غوښه په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده لوی اختر هم په دوبی کې راغلی او په اکثرو ولایتونو او مرکز کې د برېښنا ستونزه شته. ښایي هغه طریقه چې د ننګرهار اوسیدونکي امنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وښوده تاسو ته هم په زړه پورې وي.
کبردغ غوښه ده چې د مونږ پخوانیو خلکو په دې دپاره چې غوښه به نه ساتل کېده غوښه به میده میده کړه. سرخي غوښه هغه به میده میده شوه دې کې به واچوله بخار به یې ورکړو چې نرمه به شوه بیا به ښه په ماور باندې پرېږده چې سره به شوه غیر د مالګې نه بله مساله پکې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خوري نه شوله بیا به کېخوا چې یخه به شوله بیا به یې په نورو دیګو کې تقسیم کړه. غوړي بیا واخیستل ښه بیا سره کړه په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړیو کې پټه شي معلومه نه شي. بیا به یې کېخوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي د څه لپاره؟
غوښه نه ساتل کېږي هغې وخت کې چا یخچالونه نه لرل برقونه نه ول په دغه طریقه باندې خلکو جوړول ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی خلک دا کار کوي. دا چې هوا هم ګرمه ده اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزه غوښې والي پاکې ومینځي میده میده کې همدغسې پخه کې او په دیشو کې واچو غوړو کې پټه کې یا یې په یخچال کې کېږي یا نشي سوري ته کېږي چې هر وخت یې زړه وي د هغې نه راخلي تودهیي خوري دا نو تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کېږي.
میرمن امنه و چې د کبرداغ په طریقه د غوښې د ساتنې طریقه یې راښودله. اوس ورځو د خپرونې وروستي راپور ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تېره شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. له ګڼې ګونې مارکیټ کې د برید د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 کسان ووژل. په دې اړه اسدالله لودین د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله د راپور برابر کړی.
د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لک تر لګه 13 تنه وژلي او شاوخوا 50 نور یې ژوبل کړي دي. 14 تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او اووه ماشومان هم شامل دي. یونیسف تایید کړی ده چې د پیښه کې یو شمېر ماشومان وژل او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا چاودنه ښیي چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. له چاودنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د چاودنې په سیمه کې له وینو ډاک بوټان پاتې دي او لیدل کېږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوې میوې هم سیمه کې په وینو لړلې پاتې دي. د بغداد امنیتی او دفاعي ځواکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپلو امنیتی او پوځي چارواکو بیړنۍ ناسته رابللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د ګڼې ګوڼې ډاکې و مارکیټ کې پر لپسې چاودنې وشوې چې 2 تنه یې ووژل. د هغو چاودنو مسؤلیت هم داعش منلی و. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایډن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کېږي چې عراق کې اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوې او که نه.